سلامونه ستړي مشه زه سفي ولستان ایگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاس ویم پیل په خبرونو کوو. پاکستان کې له پټلۍ د اورګاډي او وختو پیښه کې د وژل شو کسانو شمیر ډیر شته پورته شوی دی. چارواکي وایي د سند له نواب شاه زولې سره نږدې له پټلۍ څخه د مسافروړونکو اورګاډي د خوېدو په پیښه کې په وژل شو ډیر شو تنو سربیره او یا تنه نور ژوبل هم دي. د سند د سکر زون د اورګاډو ادارې یو لوړ پوړي چارواکي محمود رحمان لاکو د ازادي اروپا مشال راډیو ته وویل چې د اګست پر شپږمه د هزاره اکسپرس په نوم د اورګاډي لس ډبي یا بوګۍ له پټلۍ اوښتي دي. ده وویل چې په ژوبلو کې د 1500 روغتیایي حالت خراب دی. لاکو زیاتوي چې اورګاډۍ له کراچۍ څخه د خیبر پښتونخوا د ایبټ آباد د هیویلیا سیمې ته پر لارو چې د پیښې ښکار شو. تر اوسه معلومه نه ده چې اورګاډۍ ولې له پټلۍ اوښتي، خو چارواکي زیاتوي چې پلټنې روانې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا کړې چې اوس په افغانستان کې تر بل هر وخت ښه بشري حقونه رعایتېږي او په دې هیواد کې د بشري حقونو د رعایتولو لپاره ډیر اقدامات شوي چې څوک نشي کولی ورنه سرغړونه وکړي. نوموړي د الجزیرې ټلویزیوني شبکې سره په خپله تازه مرکه کې ویلي په افغانستان کې خپل سري زندانونه نشته او د محکمې له پرېکړې پرته هیڅوک نه مجازات کېږي. امیر خان متقی دغه شان ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي دي او هیڅوک نشي کولی دوی ځان ته په نکاح او یا د میراث له حقه بې برخې کړي. په افغانستان کې ښځې او نجونې د طالبانو د مشر د فرمان پر بنسټ د زده کړو او کار د حق په ګډون له خپلو ډیرو حقونو بې برخې شوي دي. همدارنګه په افغانستان کې د طالبانو د نږدې دوه کلنې واکمنۍ پر مهال د بشري حقونو د سار سازمان، د ملګرو ملتونو سازمان، د افغانستان د پخواني نظام د بشري حقونو کمیسیون، د روادارۍ سازمان او یو شمېر نورو بنسټونو او هیوادونو تل د پخواني نظام د سلګونو سرتیرو او کارکوونکو د دفی وژنو، نیولو او شکنجه کولو، عدالت د خلکو د نه لاسرسي، د دوی د اعدامولو، سنګسار او په درو وهلو سزاګانو ته اندېښنه ښودلې ده. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې د دغه هیواد پولیسو پرون نیولي او د پیسو په بدل کې خوشي کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د نیول شوو کسانو شمېر 21 تنه وو او په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري چې هر یو یې د 10000 پاکستاني کلدارو په بدل کې خوشي شوی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسؤلین هم وایي د ملګرو ملتو او د بشري حقونو د سازمان په ګډون تر اوسه هیڅ یوې ادارې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره اقدام نه دی کړی. په جاپان کې چارواکو د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د اټومي جګړې د خطر کمولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې نن یکشنبه د جاپان پر هیروشیما د اټومي بم د کارونې 80 کال پوره شو. د 1945 میلادي کال د اګست میاشتې پر شپږمه شاوخوا 1,40,000 کسان په هیروشیما او تر هغې 3 ورځې وروسته په ناګاساکي کې 4,000 کسان هغه وخت ووژل شول چې د امریکا متحدو ایالاتونو د دویمې نړیوالې جګړې تر ختمېدو 2 ورځې مخکې د جاپان پر دغو دوو ښارونو اټومي بمونه وکارول. د جاپان صدراعظم فومیو کیشیدا په هیروشیما کې نن جوړ شو مراسمو ته وویل جاپان یوازینی هیواد دی چې د جګړې پر مهال یې له اټومي بمونو کړاو ګاللی، خو له اټومي وسلو د نړۍ د پاکېدو د هدف پر لوري به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. کیشیدا د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش له څرګندونو سره خپل غږ ملګری کړی چې پر هیروشیما د اټومي بم د حملې د کلیزې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي و ځینې هیوادونه یو وار بیا په بې باکانه ډول اټومي تورې شرنګوي او د بربادۍ د ابزارو د کارولو ګوڅنډنه کوي. د هیروشیما مراسمو ته د تیر کال په څیر سږ کال هم د اوکراین د بحران له کبله روسیا او بلاروس نه دي وربلل شوي. د ورزش مینوالو ته همدا چې د افغانستان د تکواندو یو وتلی لوبغاړی روح الله نیکپا د نیوزیلند د تکواندو د ملي ټیم روزون کې ټاکل شوی. د نیوزیلند د تکواندو فدراسیون په وینا چې روح الله نیکپابا د نیوزیلند لوبغاړي د پاریس د 2023 کال اولمپیکي لوبو لپاره چمتو کوي او روزی به روح الله نیکپا د افغانستان لپاره د برونز دوه میډالونه د 2008 او 2012 کال اولمپیکي لوبو وګټل. او د افغانستان د کرکټ بورډ د پاکستان په وړاندې د ملي ټیم لوبلړۍ لپاره د لوبغاړو نمونه اعلان کړل. تامه ده چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه د اګست په 2 څلورویشتمه او 6 په سریلانکا کې سره لوبې ولري. د افغانستان لپاره به لوبډل مشري حشمت الله شهیدی کوي او پاتې نور لوبغاړي رحمان الله ګورباز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، راشد خان، عظمت مرزه، عبدالرحمن مجیب الرحمن، نور احمد، فضل حق فاروقی، وفادار مومند او سلیم صفایده. خبرونه مو واوریدل کولای شئ. د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. په دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ویلي چې له افغانستانه هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی پیښ.
د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه کارول کېږي. موږ هیڅ هغه چا ته اجازه نه ورکوو چې هغه د موږ خاوره د نورو په ضد وکاروي. دا چې څوک اندېښنې لري څه ډول اندېښنې لري کولی شي چې هغه وخت وخت موږ سره شریکې کړي.
خو پاکستانی چارواکو او سیاسیونو ادعا کړې چې د افغانستان خاوره په پاکستان کې د بریدونو لپاره کارول کېږي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه هم تاسو ته یو مفصل رپورټ هم دغه پروګرام کې خبرو.
حمید ګل وایي چې موږ شوروي ته د امریکایانو په امکاناتو باندې شکست ورکړ، د افتخار ایسای ته زیو د پاکستان فوج ته او همدارنګه امریکا ته د امریکا په امکاناتو یا منابع باندې.
خیر، دا خو سیاست دی، هغه په خپله خبره کوي.
دا کار دی کړی دی، دا کله د امریکا د پاکستان
د جاپان پر هیروشیما د اټومي بم د کارونې اتاویم کال پوره شو، په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته داسې مال چې بیلابیل پاکستانی چارواکي او سیاسيون ادعا کوي چې د افغانستان خاوره په پاکستان کې د بریدونو لپاره کارول کیږي. تازه د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویلي د دوی لبیا واکمنۍ وروسته له افغانستانه هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی پیښ شوی. امیر خان متقی دغه څرګندونې له الجزیره ټلویزیون سره خپله نوې مرکه کې کړې دي. متقی دا هم ویلي کوم هیوادونه چې له افغانستانه خپلې خاورې ته اندېښنه ویني دوی سره دې شریکه کړي. دا په تسهل کې ده چې د جمعې پر ورځ د طالبانو خورا کلک ملاتړي د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هم ویلي پاکستان دې د طالبانو له حکومت په افغانستان کې د ترګرو مخنیوی وغواړي. جزئیات د امید زیرمل په رپورټ کې.
له افغانستان پاکستان ته د ورپېښ امنیتي ګواښ په اړه د پاکستاني چارواکو او سیاسيونو له ادعاو سره هم مهاله د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې افغانستان د نړۍ هیڅ هیواد ته خطر نه دی. متقی له الجزیره ټلویزیون سره مرکه کوي چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه خبره کړې ویلي له تیرو دوو کلونو راهیسې چې دوی په افغانستان واکمن شوي د سیمې او نړۍ هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی پیښ شوی.
د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه کارول کېږي. موږ هیڅ هغه چا ته اجازه نه ورکوو چې هغه د موږ خاوره د نورو په ضد وکاروي. دا چې څوک اندېښنې لري څه ډول اندېښنې لري کولی شي چې هغه وخت وخت موږ سره شریکې کړي.
امیر خان متقی داسې مالدات څرګندونې کوي چې د جمعې په ورځ د طالبانو خورا خواخوږي او ملاتړي او د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر ملا فضل الرحمن هم ویل پاکستاني حکومت دې له طالبانو وغواړي چې په خپله خاوره د هغو کسانو مخه ونیسي چې په پاکستان کې بریدونه کوي. هغه چې په قبایلي جرګه کې خبرې کولې دا هم ویل چې دواړه هیوادونه باید د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ګډ کار وکړي. د پاکستان په نامه یو کې د افغانستان له خاورې د ګټه اخیستو په اړه د پاکستاني چارواکو ادعاوې وړاندې هم د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په ګډون بیا لا بیلو طالب چارواکو رد کړي دي. خو د ملا فضل الرحمن د څرګندونو په اړه هیڅ خبرګون نه دی ښودلی. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد د دې وزارت قومندانانو او سرتیرو ته وینا کې ویلي که څوک له افغانستانه بهر د جهاد لپاره ځي جګړه یې جهاد نه بلل کېږي. دغه غیس کلیپ چې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون پرون خپور کړی پکې هغه ل خپل پوځیان غواړي څو داسې کار ونه کړي چې د دله قوله دوی نظام او ګټو ته زیان واړوي.
اوس کو امیر امر دی، اطاعت یې واجب او فرض او لازم دی. که څوک د افغانستان څخه د باندې د جهاد په نیت ځي جهاد یې جهاد نه بلل. دا رسالت تاسو وګورئ کوي امیر مجاهدین د جنگ څخه بند کی او بیا هم د رواني جنگ ته دغه جنگ جنگ دی جهاد نه دی.
معلومه نه ده چې طالبانو د حکومت وسلواله افغانستان د باندې کوم هیواد ته د جګړې لپاره تللی دي. خو تیرونی په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی کر رسنیو ته وویل ځینې شواهد یې په پاکستان کې د طالبانو سفارت ته سپارلي چې ښایي په یو شمېر مشخصو پیښو کې افغان وګړي ښکیل دي. تیرونی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایندې زهرا بلوچ هم ادعا کړې وه چې د جولای په 12مه د بلوچستان ایالت د جو پر پوځي فرقې د بریدګرو له ډلې درې افغانانو، خو د طالبانو حکومت یې دا ادعا رد کړې وه.
د پاکستان لخوا دا ادعا چې په دغه هیواد کې وروستیو نامنیو کې د افغانانو لاس هم دی څومره له واقعیتونو سره اړخ لګوي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له پخواني ډیپلوماټ او د چارو لکتونکي عزیز مارج سره مطرح کړې.
د ډیپلوماتیک اصولو پر بنیاد خو سم د کرماسون ویانا او شکاکو 1968 کال را دی خو هر دولت چې په بل دولت باندې یا مملکت باندې ادعا لري وزارت خارجه له طریقې کولای شي خپل اسناد درایي یا هغه دولت تورن ده هغه کولی شي اسناد او مدارک واړي د پر بنیاد باندې اقدام کې بیرته ډاډ ورکړي او که نه بیا نو نه حق دا چې هغه هم یو حقوقی اعتبار د مملکت یا عزت او ابرو اعتبار د دولت په تاوان رسي زر رسي دا بیا بیرته مهار کیږي او تل کی سودی په دې اکثر باندې پر مذرت وغواړي. پاکستان ادا کوي پر افغانستان نه بیا هستا نه وړاندې کوي نه د افغانستان دولت دي نه کړه اسناد لاسوندونه ته غواړي. متاسفانه دوی خپل اهداف یو داسې نړیوال ته ښیي چې افغانستان ناامن ده. دوام خپل پلا چې زه د تورستانو ملاتړ نه یم او دلته روزلي ما نه ده بلکې افغانستان ده. افغانستان درېیم نړۍ ته ښیي که تاسې غواړئ دلته بعضې مسایل مخې ته بوزئ. زه د یو مجري هېواد په توګه ما ته کمیشن راکړي یا دوی همیشه کمیشن پیسې اخلي دا کار نه کوي او نړیوال ته ښیي چې د افغانستان ګټول دي مالاس کې ده او په وروستۍ کې دا غواړي چې په دې خبرو اترو باندې د افغانستان د چارواکو باندې فشارونه راوړي تر څو خپل
مارج صاحب پر یو بل تور پورې کول په اوس وخت کې د دواړو هیوادونو اړیکې څومره ترینګلې کولی شي ستاسو په نظر باندې؟
پاکستان هیڅ وخت له افغانستان سره ښې اړیکې نه لري او نه یې دی او د خپلو ګټو دپاره کار کوي او دوی وایم چې سب سے پهلا پاکستان کله چې اړیکې دلته مضبوط حکومت جوړ شي پاکستان خانه خاصه دښمني کوي ځکه پاکستان پالیسي داسې په افغانستان کې او ثابت قوي ځواکمن نظام نه غواړي. باثبات نظام کې دوی ګټ نه تامین کوي په بې ثباتۍ کې دوی کوی چې هر څه په وړیا توګه توکي دي هر څه او همداسې کوی چې لاسوهنه وکړي او دلته ډلې تپلې جوړې کړي او خپل لاس پوز درته کړي نو هغه هېڅ وخت نه غواړي دلته مضبوطه او باقدرته ثابت دولت افغانستان دی او تر شا یې هندوستان دی. نو دوی پالیسي همدا ده.
مارج صاحب طالبان ولې په دې اړه ولس ته واضح ځواب نه وایي؟
متاسفانه دغه 50 کاله څه کم ټول دولتونه له ملت نه خبرې پټوي. دوی همیشه د پردې شاته خپلې برنامې خپل پروګرامونه او هغه مملکتو سره چې دوی ارتباط لري هغوی دوی ملاتړ کوي د هغوی سره اړیکې ساتي او بال داود خان له کودتان نه دې خواته ملت سره خبره شریکه سوې ده. همدغه ضعف د حکومتو همدغه حکومتونه دوامداره پایلې پاتې نه سولو له منځه لاړل او طالبان هم په پاشلي سره همدا کار کوي. ورځ په ورځ انزوار نفرت زیاتېږي ملت فاصله اخلي ملت خپل حقوق تر غواړي خپله دغه په موضوع سره مطرح کول کورنۍ او بهرنۍ سیاست له ملت سره شریک کول دا خپله د ملت حق ده او دلته د نظام په ګټه هم ده چې په مسلکي با تجربه کسان کینه دوی ته ښه قوي پالیسیان جوړ کړي بهرنۍ سیاست د نړۍ په کچه د سیمې په کچه د ګاونډ په کچه او په کور دننه اصلاحات من سره متاسفانه دا کار نه کیدونکی نه. بل طالبان د پاکستان پاک لمن د له څه نرمه ژبه هم کاروي. موږ ګورو چې ایران یا ازبکستان یا نور هیوادونه تاجکستان ته کومه خبره وکړي دوی غبرګون ښه ښیي اما پاکستان ته یو څه نرمه ژبه ښیي ځکه دوی یا ته ځوان کړی اوس هم هلته سوداګري او بعضې بزنسونه تجارتونه دا مسایل هم هلته دي کورنۍ هم کېدای سه ډېر پورې هلته وي نو دغه مجبوریتو ته په کتو سره هم دوی دا فکر کوي او بل دینه هم یېرېږي ځکه یو په 2000 کال کې تکرار سه کله چې امریکا یرغل وکړه طالبان بېرته مجبوره سول پاکستان ته دوی له دې نه هم یېرېږي که بیا داسې یو پېښه وسي دوی بله لار نه لري خیر دې سه پاکستان ته لاړ شي.
عزیز مارجو پخوانی افغان ډیپلومات چې د پاکستان د چارواکو د ادعاو په ارتباط خپل تحلیل موږ سره شریک کړه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې د دغه هیواد پولیسو پرون نیول او د پیسو په بدل کې خوشي کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د نیول شوو کسانو شمېر یو شتنه وو او پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري چې هر یو یې د 10,000 پاکستاني کلدارو په بدل کې خوشي شوی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسؤلین هم وایي د ملګرو ملتو او د بشري حقونو د سازمان په ګډون تر اوسه هیڅ یوې ادارې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره اقدام نه دی کړی.
15 نفر ده هزاری دادن، ما 6 نفر اونجا ماندیم پول ندادیم، با آخر کوی 6 نفر دیگه هم رفیقای ما بود، 5 نفر دیگه
ده افغان کډوال را کوي چې پاکستانی پولیس او ده او شل نور افغانان د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې له کوم دلیل پرته نیولی وو. دا چې د موضوع د حساسیت لامل و نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې له قانوني اسنادو سره سره پاکستانی پولیسو د دوی د خلاصون په موخه له هر یو څخه 10,000 پاکستانی کالدار اخیستی دي. دا وایي وروستۍ څو ورځو کې د ویزې موده تمدید کړې ده او په قانوني توګه په پاکستان کې د پاتې کېدو حق لري. د ده په وینا له دوی سره د پولیسو چلند له سپکاوي ډک و او دوی ته وویل چې له دوی څخه د پیسو اخیستلو په اړه باید رسنیو ته څه ونه وایي.
زموږ له افغانانو څخه یو کس هلته راغی او ویې ویل د یو نفر پر سر 20,000 کلدارې راکړئ چې ایلم وکړي. موږ وویل چې موږ پیسې نه ورکوو، موږ ویزې او پاسپورټونه لرو. موږ چې یې وړو دوه کسانو ویزې او پاسپورټونه نه درلودل او د ښار ټکټونه یې درلودل. نورو ټولو ویزې او پاسپورټونه درلودل.
یو بل افغان کډوال هم چې د شنبې په ورځ د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی و ازادي راډیو ته وویل
موږ له ثبتو راجستر وروسته هغوی په مستقیم ډول له موږ څخه وغوښتل چې هر یو 10,000 کلدارې ورکړو. موږ وویل چې زموږ جرم څه دی؟ زموږ ټول اسناد بشپړ دي، موږ هیڅ جرم نه دی کړی او یا زموږ اسناد بشپړ نه دي. سره له دې چې زموږ ټول اسناد بشپړ وو، له هر یو څخه یې 10,000 کلدارې وغوښتې. یو شمېر کسان چې هلته وو پیسې یې ترې وغوښتې او هغوی یې راخوشې کړل. زموږ یوه ډله یې راولېږله او یوه ډله چې زموږ هلته پاتې وه تقریبا پیسې مو ورکړې.
تر دې مخکې په پاکستان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منځ کاکړ هم ویلي وو چې افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لپاره د عاید سرچینه ګرځېدلې ده، خو د پاکستان حکومت تر اوسه دغو ادعاو ته غبرګون نه دی ښودلی. په ورته وخت کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میر احمد روفی وایي چې څو اونۍ وړاندې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه یو پرانیستی لیک د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو بیلابیلو چارواکو ته استولی و.
موږ په اسلام آباد کې میشتو کډوالو یا د افغان مهاجرینو شورا د اعتراض په نوم یو پرانیستی لیک ترتیب کړ چې له 1500 ډیرو کډوالو لاسلیکونه پکې وه. موږ دا لیک د ملګرو ملتونو دفتر استازولۍ ته واستوو. موږ په اسلام آباد کې د کورنیو چارو وزارت ته مراجعه وکړه، پارلمان ته ولاړو، بشري حقونو ته مراجعه وکړه، خو دوی کې هیڅ یو موږ ته شین څراغ نه دی ښودلی.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخی د دغه راپور تر خپرېدو پورې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو تر څنګ چې کلونه کلونه کېږي په یاد هیواد کې میشتي، په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنېدو وروسته په زرګونه نور افغانان هم بېلابېلو هیوادونو ته د پناه غوښتنې د کیسونو د پړاوونو د بشپړولو لپاره پاکستان ته تللي دي چې وخت په وخت وي د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول شوي او شکایتونه کړي دي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
په جاپان کې چارواکو د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د اټومي جګړې د خطر کمولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې نن یکشنبه د جاپان پر هیروشیما د اټومي بم د کارونې 80 کال پوره شو.
د 1945 میلادي کال د اګست میاشتې پر 16 نیټه شاوخوا 140,000 کسان په هیروشیما او تر هغه درې ورځې وروسته په ناګاساکی کې 40,000 کسان هغه وخت ووژل شول چې د امریکا متحده ایالاتونو د دویمې نړیوالې جګړې تر ختمېدو څو ورځې مخکې د جاپان پر دوغو دوو ښارونو اټومي بمونه وکارول. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا په لویدیځ ښار هیروشیما کې نن جوړ شوی مراسمو ته وویل جاپان یوازنی هیواد دی چې د جګړې پر مهال یې له اټومي بمونو کړاو ګاللی، خو له اټومي وسلو د نړۍ د پاکېدو د هدف پر لوري به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په دغو مراسمو کې په زرګونو کسانو ګډون کړی و چې په هغوی کې د نړۍ د 111 هیوادونو رهبران، په دې پیښه کې ژوندي پاتې شوي کسان، د وژل شویو کسانو خپلوان او نور خلک شامل وو. دوی په ګډه د وژل شویو او ټپیانو لپاره دعا وکړه او په نړۍ کې د سولې د ټینګښت غوښتنه مطرح کړه. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا د وینا پر مهال د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش له څرګندونو سره خپل ژغ ملګری کړ چې پر هیروشیما د اټومي بم د حمله د کلیزې په مناسبت یې په یو اعلامیه کې ویلي وو ځینې هیوادونه یو ور بیا په بیباکانه ډول اټومي توري شرنګوي او د بربادۍ د ابزارو د کارولو ګوت څنډنه کوي. د هیروشیما مراسمو ته د تیر کال په څیر سږ کال هم د اوکراین د بحران له کبله روسیا او بیلاروس نه دي وربلل سوي. د هیروشیما شاروال کازومی ماتسو مراسمو ته د وینا پر مهال وویل په ټوله نړۍ کې باید رهبران د واقعیت درک کړي چې ځینې سیاستوال اټومي ګواښونه کوي. د دې میاشتې په لومړیو کې د نړۍ تر سلو زیاتو طبي ژورنالونو په یوه کمساري اقدام کې په ګډه د اټومي وسلو له منځه وړلو لپاره د ګډ او چټک عمل غوښتنه وکړه. دوی خبرداری ورکړې وه چې د اټومي فاجعې خطر لوی او د پراخېدو په حال کې دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کابل کې د واکمنو طالبانو او اسلام آباد اړیکې زینو کتونکو ته لوړو ژورو ډک ښکاري. یو شمیر بیا په دې نظر دي چې دغه روابط ډیر ژور دي. دواړه لوري ظاهري اختلافات لري. په دې اړه احمد شیبر دغه تحلیلي او مفصل رپورټ چمتو کړی دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری د اګست په لومړۍ نیټه خبرداری ورکړ که د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ترهګرو د داخلېدو مخه ونه نیول شوه نو پاکستان بیا دا حق لري چې په ترورستانو پسې افغانستان ته ورشي. د دې په ځواب کې د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد وویل که اسلام آباد څه اندېښنه لري له موږ سره دي مخامخ د اندېښنه شریکه کړي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان چې د اګست په 15مه په لاهور کې د اداري فساد په تور په خپل کور کې ونیول شو تر نیولو دوی ورځې مخکې د یوټیوب له لارې په یو بیان کې د ښاغلي مجاهد په څیر خبره وکړه او د شهباز شریف په مشرۍ حکومت یې تورن کړ چې له افغانستان سره د شو اړیکو د ټینګېدو فرصت یې له لاسه ورکړی دی.
افغانستان کی وہ حکومت آئی جب امریکہ وہاں سے گیا.
کله چې امریکا ولاړه افغانستان ته داسې حکومت راغی په یاد مو وی چې دا تر ټولو ډیر پاکستانی پلوه حکومت و ځکه چې پاکستان د دوی او امریکا ترمنځ د سولې خبرې ترسره کړې. په ټوله نړۍ کې او په شاوخوا کې دوی تر ټولو پاکستان ته نږدې وو او دوی له موږ سره د ترهګرو د مخنیوي په برخه کې د غنی د حکومت په وخت لا د بشپړ ملاتړ اعلان کړی وو. له بده مرغه زما حکومت نسکور شو. نن که بلاول دا وایي چې موږ افغانستان ته په ترهګرو پسې تللی شو نو مهم سوال داری چې دی څو ځله په خپل افغانستان ته تللی دی.
عمران خان زیاته کړه کله چې په کابل کې حکومت بدل شو موږ له هغه سره د بشپړې همکاري خبره وکړه او موږ ته په کار وو چې هغه وخت له دې موقع بشپړه ګټه ترلاسه کړو او څه ستونزې چې له افغانستان سره شته هغه ټولې هوارې کړو او طالبان دې ته تیار وو. د عمران خان د دې خبرې په تایید چې له افغان طالبانو سره دې خبرې وشي په کابل کې د پاکستان پخوانی پوځي اتشه سعد محمد الجزیرې تلویزیون ته وویل چې د فبروري په میاشت کې چې کله پاکستاني پلاوی کابل ته ولاړ تر هغه وروسته په پاکستان کې د ترهګرو بریدونه کم شول. د پاکستان واکمن ائتلاف پی ډی ایم بیا عمران خان تورنوي چې کله یې په 2020 کال کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې مذاکرات پیل کړل په نتیجه کې د ټي ټي پي په زرګونو وسلوال پاکستان ته ننوتل او پاکستان د ټي ټي پي ګڼ زندانیان له بنده خوشې کړل چې تر اوسه دا کسان په ترهګریزو فعالیتونو بوخت دي. د سیاسي چارو کتونکی افراسیاب خټک په دې باور دی چې د طالبانو تحریک یوه پروژه ده چې پاکستان یې له نږدې دیرشو کلونو راهیسې د دې لپاره مخته بیایي چې دوی په افغانستان باندې غلبه پیدا کړي او دغه هیواد یا خپل پنځم ایالت کړي یا یې په یوې تحت الحمایه سیمه بدل کړي. خو تحریک طالبان پاکستان ډله پر کابل د 2000 کال په اګست کې د افغان طالبانو تر بیا واکمنۍ را وروسته د پاکستان پر ضد په یوه شورش بدله شوې ده.
ټي ټي پي دلته کې بندیخانو نم کابل کې خلاص شول او د امریکای چې کومه سلابې پرېخې وي هغه برخه هغه ته ورکړه او هغه راوړې دلته کې راغلل. پښتونخوا ایالت کې ډېر په لویه کچه عملیات شروع کړل او دې ځلته عملیات چې دي دا بدل پدې دي چې ایواز ترګری عملیات نه کوي. دوی یو شورش دی او بغاوت دی ځکه چې په سواد کې بنیر کې دیر کې وزیرستان کې کوهاټ کې بنو کې هر ځای پر دوی موازی اداره اعلان کړی دا یعنی چې لکه څنګه چې افغان طالبانو په خپل جنگ مخه کولو چې یو موازی اداره به ساتله دوی هم داسې اعلان کړی دی. به خبر دادا چې دوی حمله چې دي د کې پسلو کې نوی حمله چې دا په مسونتی کوو په پاکستان فوج پولیسو او په فرنټیر کانسټبلری باندې کوي فرنټیر کور باندې کوي اف سی دریم ادا ده پاکستان پولیس مخانو ننی سی پختونخوا پولیس والا ډیر تلفات ورکړل او څلورم مشکل چې پاکستان د پاره ډیر جدید اغدا دی چې دی نورو ایالتونو ته پراختیا اعلان کړه پنجاب د پاره بلوچستان د پاره هم سازمانونو اعلان کړل او ځنې بلوچو سازمانونو سره هم لاس یو کړی دی کوم چې پاکستان سره په جګړه کې بوخت دي.
د دوه بیا کلن عمران خان په ګډون په پاکستان کې ګڼ سیاستوال په دې باور دي چې د پاکستان په شپږ اویا کلن تاریخ کې سیاسي واک د ملکي حکومت په وخت هم د پردې شاته د پوځ په لاس کې دی. دغه ډول څرګندونې او د افغانستان په تېره شل کلنه جګړه کې له افغان طالبانو څخه د پاکستان ملاتړ د دې سبب شوی دی چې یو شمېر افغان سیاستوال د اسلام آباد او د کابل د واکمنو طالبانو ترمنځ اختلافاتو ته د شک په سترګه وګوري. د امریکا په وینسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد چې یو وخت د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند وو ازادي راډیو ته وویل
موږ د جمهوریت پر مهال باندې تل د اسناد او شواهدو پر اساس باندې دا ادعا کوله چې د پاکستان څخه ترهګر افغانستان ته راوړي. د پاکستان خبره به تل دا وه چې دوی ټول ډیورنډ کرښه په اغزم تار نیولې ده او هغه مال اخلي واک دوه زره شل کې چې دوی ویلي چې دوی دوه نیم زره نظامي پوستې پر ډیورنډ کرښه باندې فعال دي او هېڅ امکان نه چې ترهګر دي دغه اغزم تار څخه را واوړي او همدارنګه دی بیا دغه دوه نیم زره پوستو څخه راتلي چې افغانستان ته راشي.
ښاغلي آزاد زیاته کړه چې نن څرنګه دا خبره څوک مني چې له افغانستان څخه د پاکستان غاړې ته وسلوال اوړي او هلته عملیات کوي. پر پاکستان د یو شمېر افغان سیاستوالو دا شک تر دې بریده دی چې په دوحه کې د 2000 کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون شاته هم د پاکستان پوځ حضور درلود. د چارو کتونکي شینکی کړو خیل وایي
دغه خبره اترو کې د باجوال د ټیم رول ډېر مهم و. کوم لوبه چې غیر بینالمللي ټولنه خاصتا امریکا سره وکړه او دا خلک پیسہ وغولول او مختلف تصویر یې غوته په لاس ورکړ ځکه چې اصل تاسې وکړئ د مخه د مذاکراتي ټیم کسان اصل په
کاراغلی کړو خیل وبخښئ ولې افغانان داسې فکر کوي چې د باجوه په شکل باندې یو نفر چې په خپله پاکستان کې هم سیاسیون سخت انتقاد پرې کوي د امریکا د متحده ایالاتونو غون یو ستر ملت چې ټول غرب هم شاته ولاړ دغه غلطوي او تیر باسي.
نه نه فکر نه کوم داسې ده ځکه چې امریکا د پاکستان له اردو له استخبارات سره د 40 کاله دغه یو ستراتیژیک پارتنرشپ یې درلوده ځکه چې هغوی په ظاهر دوی لپاره یو لوی خدمت دا کړی چې د وخت شوروي د ناکامول یا د هغوی ننګول په مقابل کې همدغه پاکستان پوره پوره ګټه واخیسته او استفاده یې وکړله. الان چې که تاسې د حمید ګل هغه واورې حمید ګل وایي چې موږ شوروي ته د امریکایانو په امکاناتو باندې شکست ورکړ، دا افتخار ایسای ته زیو د پاکستان فوج ته او همدارنګه امریکا ته د امریکا په امکاناتو یا منابع باندې.
خیر دا خو سیاست ته هغه په خپله خبره کوي.
دا کار دی کړی دی، دا کار کړی دی همیشه د پاکستان همدغه خلیلزاد همیشه له جی ایچ کیو سره ملاقاتونه نه درلوده.
د افغان طالبانو پر ضد د پاکستاني سیاستوالو خبرې ځینو ته د دې لپاره ستی ښکاري چې پوځ څنګه دی ویلي. خو کله چې د جولای په 12 په ژوب کې د پاکستان د پوځ پر یو مرکز برید وشو چې د پاکستاني ځواکونو په وینا په دې حمله کې 9 او 15 تراګر ووشل شول، دوی ورځې وروسته د پاکستان د پوځ مشر جنرال آسم منیر وویل چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان خوندي پټنځایونو او آزادانه فعالیتونو ته جدي اندېښنې لري. له دې سره د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ لفظي شخړې زیاتې شوې. د جنرال آسم د دې خبرې په ځواب کې چې طالبان دې د دوحې تړون تشمن پاتې شي، د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ځواب کې وویل چې د دوحې تړون له امریکا سره شوی او له پاکستان سره د ورور هیواد په څیر تعامل کوي. په دې پسې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي دراني کابل ته په 3 سفر ولاړ. د دې سفر پر مهال ښاغلي دراني د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل او تر دې لیدنې کتنې وروسته د طالبانو په اعلامیه کې د متقی په وینا راغلل چې افغانان هیڅ چاته ضرر نه رسوي او د دوی هڅه دا ده چې په سیمه کې امن او ثبات ته کار وشي. د دې مثبتې اعلامیې اثرات لا نه ورسنیز شوي چې د جولای په 10 په باجوړ کې د پاکستان د واکمن ډیموکراتیک ائتلاف یا پی ډی ایم د یو مهم ګوند جمعیت علماء اسلام فضل رحمان ډلې پر غونډه ځان وژونکی برید وشو. په دې حمله کې لږ تر لږه 45 تنه ووژل شول او شاوخوا 209 ټپیان شول. که څه هم د دې برید مسؤلیت د خراسان څنګ واخیست، هغې ډلې چې له افغان طالبانو سره په دښمنۍ ده خو پاکستاني چارواکو کابل ته د تور ګوته ونیوله. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وویل چې افغانان په پاکستان کې په ځانمرګو بریدونو کې لاس لري. تر دې مخکې هم یو شمېر پاکستاني چارواکو افغان کډوال په ترهګرۍ کې په لاس لرلو تورن کړي وو. خو د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت ویان جان کربی دا تور رد کړی دی چې افغان کډوال دی په تروریستي هڅو کې شکیل وي.
موږ داسې نښې نه ګورو چې ګنې افغان کډوال دی په پاکستان او یا د پولې پر غاړو ترهګریزو پیښو کې لاس ولري. موږ د پاکستان منندوی یو چې ګڼ شمېر افغانانو ته یې په داسې وخت کې لاس ورکړی چې هغوی د یو امن او خوندي ځای په لټه کې دي.
پاکستان دا تور هم لګولی چې یو شمېر افغانان له افغانستانه پاکستان ته تللي دي او هلته یې بریدونه کړي دي. د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنار بانی کر د اګست په دوهمه د پاکستان له آج تلویزیون سره د خبرو پر مهال وویل چې د پاکستان په نامنیو کې هغه افغانان هم لاس لري چې په روغتیایي ویزو پاکستان ته ورغلي دي. د چارو کتونکی افراسیاب خټک په دې نظر دی چې اسلام آباد په خپله محاسبه کې تیروتی دی.
د ټي ټي پي والا خبره کې پاکستان ډېر مشکل کې ذکر راغی چې پاکستان به همیشه دلته کې د تفکیک کولو یعنی فرق به کولو دی په ویچه د افغان طالبان چې د مجاهدین دي او د خارجي قواو خلاف جنگ کوي او دا هغه چې کوم دي ټي ټي پی چې دي د هندوستان د استخباراتو او د افغانستان د هغه وخت استخباراتو چې ان ډي اس په نوم یې چې دا د دوی لپاره کار کوي او پاکستان په ضد فعالیتونه کوي وغیرہ. نو اوس چې کله طالبان راغلل نو پته ولګیدا چې اصل کې دا ټي ټي پی او طالبان خو یو خلک دي او دا هغه خلک دي چې صرف د دې ځای ات پاکستان اتباو مګر طالبانو په سازمان کې شامل وو. الته کې جنگ کې برخه اخیستې وه هغې نه یو قسم ته بیعت کړی دی د هغې د امیر نه او د هغوی اطاعت کوي او د هغې اوامر مني.
د ملګرو ملتو امنیت شورا هم د می په میاشت کې وویل چې افغان طالبان پاکستاني طالبانو ته د یو سیمه ییز ګواښ په سترګه نه ګوري. هغوی ته د اسلامي امارت د یوې برخې په سترګه ګوري او د همدې لپاره یې دې ډلې ته په افغانستان کې پناه ورکړې ده.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان په جنوب لویدیځو ولایتونو کې د یو منتاریا کو بیا چې د پاسه څلور لکه پاکستانی کلدارو پوری رسیدلې ده.
د بکوا په بازار کې پودری مالونه سرک شي د درې لکه واټه فریزانه سي او سورې تر څلور لکه شل زره پر سوداګانی کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې له ایران څخه د افغانستان لویدیځ ته راشلل سوي معتادین د اعتیاد د کنټرول پر وړاندې خنډ دي.
خونه ما به ایران
کور می په ایران کې دی او شپاړه سولس کاله کېږي چې معتاد شوی یم. په نیمروز کې می ژوند ډېر په تکلیف تېرېږي.
دا چې د معتادینو د درملنې په بهیر کې د بیا رغونې یا بیا پیاوړتیا پړاو څومره مهم دی په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ارواپو متی الله وزیری سره مرکه کړې.
چیرته په دغه مرحله کې هر ډول لازمه ده معیارات تطبیق نسی چې سکتګي راسي مریض به هماسې مریض رخصت سي.
د عبدالصمد په نوم یو کس وایي چې دوه د کاکا زامن مې د اعتیاد له امله اوس د سوال په پیسو ژوند کوي.
ښځه یې وهل ټکوله یې په چړو په سیخانو یې وهله له سختو وهلو سکنجو له امله یې ښځم په نشه ورسره اخته سو.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
مشره یوه ښځه راغلې ده ویلې به سره وینم.
رښتیا ځوانه ده که سپین سرې؟
ځوانه ده ځوانه.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان په جنوب لویدیځو بازارونو کې د تریاکو بیه د پام وړ لوړه شوې ده. ازادي راډیو ته له کندهار او فراه ولایتونو څخه رسیدلي معلومات ښیي چې په دې بازارونو کې د تریاکو د یو من بیه له 50,000 څخه بیا تر 80,000 پاکستانی کلدارو پورې لوړه شوې ده. د کندهار د میوند د فراه ولایت د بکوا ولسوالیو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالیو کې اوس هم نشئی مواد آزاد خرڅی یا د خرڅولو او رانیولو لپاره په اونۍ کې یو ځل بازارونه جوړیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا د فرا ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د تریاکو د رانیولو او خرڅولو بازار دی. د بکوا د بازار څخه ازادي راډیو ته رسیدلي معلومات ښیي چې د تیر شمسی کال په منی کې د تاریاکو د یو من بیه نږدې 3 لکه پاکستانی کالداری وه، خو سږ کال نږدې 4 لکو پاکستانیو کالدارو ته رسېدلې ده. د بکوا ولسوالۍ یوه اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل، سږ کال د حمل د میاشتې راهیسې بازار ته د تاریاکو رانیولو اندازه کمه سوې ده، خو اوس مهال یوازې هغه تاریاک بازار ته راځي چې په ګودامونو کې زیرمه سوي وه. د همدې امله د تاریاکو بیه ورځ په ورځ لوړېږي.
د بکوا په بازار کې پوډري مالونه سرک شي تر 3 لکه واتیا پرې ځانه سي، او سوری تر 4 لکه 40 زره پرې سوداګانې کېږي، او 20 صافي غواړي په 1 لکه 45 زره. د شپشتي میله تر 3 لکه 60 زره تر اتیا پرې سوداګانې کېږي د تور مال، او هغه ژر ته چې کار کوي هغه 4 لکه 10 تر 15 پرې داسې سوداګانې کېږي د شپشتي په میله کې.
پروسږ کال د اقره په میاشت کې د هلمند ولایت په ګرشک او فراه ولایت په ودود بازار کې د تاریاکو د یو من بیه 3 لکه 15 زره کلداری وه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو راهیسې 12 میاشتې تېرېږي، او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د خپل مشر د فرمان په عملي کولو کې بریالي سوي دي، خو لیدل کېږي چې دوی تر اوسه د نشه یي موادو بازارونه نه دي کنټرول کړي، او نشه یي مواد ازادانه او ښکاره خرڅېږي. تېره میاشت د السیس په نوم یو برطانوي بنسټ په هلمند ولایت کې د سیټلایټ په وسیله یوه سروې وکړه. دې سروې وښودله چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت اندازه د 100 هکتارو څخه تر 100 هکتارو هم راکمه سوې وه. بلې خواته د طالبانو د کورنی چارو وزارت راپورونه ښیي چې سږ کال د پخوا برعکس د افغانستان په 1 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي، خو دوی ادعا کوي چې دا کښتونه یې ویجاړ کړي دي.
په 4 لکه 10 زره ساپي بیکه میشنه غواړه مار سړي چې مال درلودی.
دا د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د تاریاکو د یوه کاروباري اواز دی چې د واټساپ د یوه ګروپ د لارې د تاریاکو بیې ټاکي، او غواړي چې د دې لارې د میوند په دوشنبې بازار کې تاریاک رانیسي. برطانوي رسنیو تازه راپور خپور کړی چې په افغانستان کې د تاریاکو د بیو د کمیدو سره د دوی د هیواد بازارونو ته د هیروینو لیږل کم سوي دي. په افغانستان کې په کافي اندازه تاریاک زیرمه سوي چې د افغانستان او سیمې هیوادونو د هیروینو بازارونو ته د دې تاریاکو لیږل دوام لري. د اروپا اتحادیه د نشه موادو د څارنې یوه تحلیلګر تازه ازادي راډیو ته ویلي، دوی دومره ژر تمه نه لري چې نړیوالو بازارونو ته دې د افغانستان د تاریاکو لیږل بند شي، ځکه چې په افغانستان او سیمې هیوادونو کې په کافي اندازه تاریاک زیرمه سوي دي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه افغانستان ته راشړل سوي معتادین چې کورنۍ په ایران کې پاتې دي، وایي د کورنیو او کاري فرصتونو د نشتوالي له امله تر درملنې وروسته بیرته معتاد سوي دي. ځینې معتادین چې په وروستیو میاشتو کې یې په نیمروز او فراه ولایتونو کې درملنه سوي، وایي تر ډیرو هڅو وروسته بیا هم ونه توانېدل چې بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. په پایله کې په کوڅو او بازارونو کې ژوند پیل کړ، او بیرته د نشو په دان کې ونښتل. په وروستیو کې هغه افغان کډوال چې له ایران څخه لویدیځو ولایتونو ته راشړل سوي، په دوی کې سلګونه معتادین هم شته چې د دې ولایتونو په مرکزونو کې راغونډ سوي دي. نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دلته د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې معتادین د واټونو پر غاړه راټول شوي، او ډیری هغه معتادین چې تازه له ایران څخه افغانستان ته راشړل شوي دي. اسحاق علیزی هغه معتاد چې تازه له ایران څخه افغانستان ته راشړل شوی او کورنۍ په ایران کې پاتې ده، دی وایي ډیره هڅه یې وکړه چې د نیمروز ولایت د معتادینو د درملنې په مرکز کې ځان بستر کړي، خو د مرکز چارواکو ورته وویل چې دوی اوس خالي بستر نه لري او باید کندهار ته واستول شي.
او بچیان لرم شلو غزی کیږي چې له ایران څخه راغلی، او کور مې د ایران په یست کې دی. همدا پرون مې بچیانو زنګ را ووهه چې بابا کله راځي. ما ورته وویل چې پیسې ټولې کړم درسم، دلته په افغانستان کې کار نشته. پرون مې وغوښتل چې د پولې پر دیوال واوړم، خو د دیوال تر شا مې 5 جنازې ولیدې.
خو شپږ څلوېښت کلن عینالدین چې له ایران څخه پخوا راشړل شوی او کورنۍ په ایران کې پاتې ده، وایي چې یوه اونۍ مخکې د معتادینو د درملنې له مرکز څخه رخصت شو، خو د کورنۍ څخه د لریوالي او کاري فرصتونو د نشتوالي له امله د معتادینو له ډلې سره یو ځای اوس بیرته معتاد شوی دی.
کور مې په ایران کې دی، او 14 کاله کېږي چې معتاد شوی یم. په نیمروز کې مې ژوند ډېر په تکلیف تېرېږي، کار نشته، ګراني ډېره ده، او ستونزې هم لرم. کله چې دولت موږ را ټول کړي کیمپ ته موړي، په کیمپ کې سمه پاملرنه نشته. کله چې له کیمپ څخه روغ راوځي کله تاسو را د همکاري وکړه چې ایران ته دی واستوي ښه خبره ده، خو دلته دی خوشی کوي او له معتادینو سره به دې ژوند وي. له ایران سره پوله تړلې ده، که دلته یوه یا دوې ورځې ووسي بیرته معتاد کیږي.
په وروستیو اونیو کې د ایران دولت زرګونه کډوال د افغانستان، هرات، فراه او نیمروز ولایتونو ته راشړلي دي. په دوی کې سلګونه معتادین هم شته او ډیری هغه معتادین دي چې د نورو ولایتونو اوسیدونکي دي. دوی خپله نه غواړي او یا پیسې نه لري چې خپلو ولایتونو ته ولاړ شي. په نیمروز ولایت کې زرګونه معتادین راټول شوي دي. په دې ولایت کې د نارینه معتادینو لپاره یوازې 8 بستریز او ښځینه معتادینو لپاره یوازې 1 بستریز مرکز فعال دی. د طالبانو حکومت اوس پریکړه کړې چې له نیمروز ولایت څخه به ځینې معتادین راټولوي او په کندهار کې به یې د معتادینو د درملنې زربستریز مرکز ته وړي. په نیمروز ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمانداني ویان ګل محمد قدرت وایي په پام کې ده چې له ایران څخه نیمروز ولایت ته راشړل شویو معتادینو ډیری برخه کندهار ته یوړل شي.
د نیمروز معتادین چې په ډېره لوړه سطح معتادین یې درلودله، ځکه یو مرزي ولایت دی د ایران د خوا څخه ډېر ورته راتلل، نو په دې 15 میاشتو کې تقریبا 1,618 کسان موږ د تداوي لپاره استولي دي او نور همدا پروسه انشاءالله دوام لري. د مختلفو ولسوالیو څخه کوشش کوو او د ولسوالۍ څخه مراجعه کړې هم دي.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی او په دې راپور کې د افغانستان د معتادینو د درملنې د مرکزونو وضعیت خراب ګڼلی، خو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت تازه ویلي چې د افغانستان په شپږو حوزو کې به د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکزونه جوړوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونه 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واورئ. ارواپوهان وایي چې د اعتیاد د درملنې په بهیر کې د بیا رغونې یا بیا پیاوړتیا پړاو ځکه مهم دی چې په دې پړاو کې د معتادینو ټولې هغه ذهني او رواني نیمګړتیاوې اصلاح کیږي چې د نشې پر مهال دوی ورسره مخ شوي دي. خو که دا پړاو لکه څنګه چې لازمه ده هغسې عملي نشي، درملنه به مثبته نتیجه ونه لري. دا چې د معتادینو د درملنې په بهیر کې د بیا رغونې یا بیا پیاوړتیا پړاو څومره مهم دی، دا پړاو په مجموع کې څومره وخت دوام کوي او په دې پړاو کې د معتادینو د کورنیو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د اعتیاد د درملنې کومې مرحلې ته ریهابلیټیشن یا د بیا رغونې پړاو وایي.
څنګه چې یو ناروغ د زهر کشي د مرحلې یا ډیټاکس مرحلې نه ووځي دوه مرحلې ته بیا پیاوړتیا وایي، د معتادینو په درملنه کې د بیا پیاوړتیا مرحله خورا مهمه ده، ځکه چې معتاد په دغه مرحلې کې د خپل کانسولر یا مشاور سره جلسات نیسي. مشاور د معتاد هر اړخیزه مطالعه کوي، مواد مخدر مصرف له وجې نه کوم مشکلات ورته پیدا شوي هغه ارزیابي کوي. وروسته له ارزیابۍ نه روانشناس مشاور پلان ترتیبوي چې کله یې پلان ترتیب کړو ګوري چې دا مریض کوم نوع جلسو لپاره ضرورت لري او د ارواپوهنې څومره جلسو ته دې ضرورت لري تر څو وکولی شي هغه لازمې مهارتونه دې لاسته راوړي.
د اعتیاد د درملنې دا مرحله په مجموع کې څومره وخت دوام کوي؟
د بیا پیاوړتیا یا ریهابلیټیشن مرحله وخت او زمان تعلق لري په مصرف د مواد مخدر د شخص، کوم ډول مواد مصرف کړي او دغه مصرف کننده د مواد مخدر څومره اسیبي لیدلی. خو په افغانستان کې په مجموع کې ویلی شو چې 15 سلویخت نه تر نوی ورځو پورې دوام کوي. د دې مرحله ستونزې واقعا زخت زیات دي. یو خو د کورنۍ او د آگاهی له مواد مخدرونه زخت کم ده، چې یو محتاط سره باید څنګه چلند وسي، هغه څنګه بستر سي، او بستر کې هغه سره د کورنۍ له خوانه څومره همکاري وکولی سي. ځینې وخت کورنۍ باعث د ده سوی چې دغه شخص معتاد سي، او یا هم کورنۍ مانع د تداوی د دغه شخص کیږي، ځکه چې دغه شخص چې دغه بیا پیاوړتیا مرحله خاصه پرې کړې ده، نو کله چې کورنۍ ته ځي، کورنۍ له ده سره هماغسې برخورد کوي لکه کوم وخت کې چې د شخص مخدره توکي استعمالولی. د بیا پیاوړتیا مرحله کې معتادین اولا وسواس ورته پیدا کیږي، بیا چې هغه وسواس نسبتا لږ ورنه لرې سي، دوی بیا یو ډول غوندې مایوس اوسي چې زه څو کلونه کېږي له کورنۍ نه لرې یم، د دوی اقتصاد، د دوی ژوند، د دوی روزګار، د دوی خواړه څکښ به دا به څنګه کېږي. یوازنی شی چې معتادینو سره زښته زیات ده، هغه چل، فریب او دروغ ده. نور بیا پیاوړتیا مرحله کې هم دوی کوشش کوي چې یو څوک تیر وباسي او ځان له روغتون څخه یا هم رخصت کړي یا هم موادو ته ځان ورسوي.
د بیا پیاوړتیا په مرحله کې طبي ډاکټران او ارواپوهان له معتادینو سره باید څه ډول چلند وکړي تر څو دا مرحله پر دوی باندې په بریالیتوب سره تېره شي.
ارواپوهان یا مشاورین باید د خپل مریض څخه کاملا آگاهی پیدا کړي چې د مریض کوم ډول مواد مصرف کړي، څو کالې مصرف کړي، کوم ډول اختلال دوی ته پیدا کړی. تکمیل د فورم د اس آی یا تکمیل د تاریخچه باید له دوی څخه وکړي، او په دغه مرحله کې د خپل ناروغ څخه باید دوی تشخیص هم ولري چې دغه ناروغ د دوی کوم ډول اختلال لری. د هغه اختلال تکتو باید پلان د تداوی ورته طرحه کړي. کله چې پلان ورته ترتیب کړي، نو ګوري چې دغه مریض کوم ډول جلسې ته، انډیویجوال تراپی ته، ګروپ تراپی ته، سایکولیشن ته، فاملی کانسلنګ ته، څو جلسو ته ضرورت لري. د وخت په کتو سره او د ناروغ د رواني حالت له ښه کېدو سره سره د پلان به تطبیق کوي.
که د درملنې دا مرحله څنګه چې لازمه ده هغسې تېره نه سي، نو د درملنې پر بهیر به کومې ناوړه اغېزې وکړي؟
که چیرته په دغه مرحله کې هر ډول لازمه ده معیارات تطبیق نسي، یا هم د کانسولر له خوانه او یا هم د کلاینټ مراجع له خوانه پکې سکتګي راسي، مریض به هماسې مریض و رخصت سي. ځکه چې د ریهابلیټیشن مرحله هغه مرحله ده چې مریض دلته له مریضي حالت نه وځي او د یو سالم انسان په توګه جامعې ته وړاندې کیږي.
په دې مرحله کې خپل معتادین کوم مسؤلیتونه لري؟
یا پیورتیا مرحله که معتاد هم مسئولیت لري چې ځان آماده کړي، او یا هم نوې جلسې نه تر بلې جلسې پورې چې د کانسلر له خوانه کوم خاص تمرینونه ورکول کېږي، مریض باید په دغه مرحله کې هم کوشش وکړي چې هغه تمرینونه په خورا دقت او صداقت سره وړاندې بوزي تر څو بلې جلسې لپاره ښه آماده اوسېږي. او مریض باید په خپل سولار باندې خورا زیات اعتماد باید وکړي، ځکه چې یو ډول رازداری هم په دغه مرحله کې شته.
په دې مرحله کې د معتادینو د کورنیو مسؤلیتونه څه دي؟
د معتادین کورنۍ یا هم غړي د کورنۍ باید د خپل ناروغ حمایت وکړي. کله چې مریض په روغتون کې بستر اوسیږي، کورنۍ باید ورسي د دې احوال پرسی لپاره. مریض باید هیڅ ډول احساس د ناراحتي، مایوسي خپل کورنۍ لپاره نه اوسیږي، او د کورنۍ نه ښه ساتنه وکړي چې مریض صرف او صرف خپل د صحت لپاره فکر وکړي. باید کورنۍ آگاهي پیدا کړي له درملنې نه، او د مریض سره برخورد یو کولی شي، او چې کله دغه ناروغ له روغتونونو څخه رخصتیږي، باید په هغه ډول سره برخورد وسي لکه نورو ناروغانو سره چې کوم سلوک او چلند کېږي.
درنو اورېدونکو، تاسې له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ عبدالصمد د خپلو دوو کاکا زامنو کیسه کوي چې په ایران کې په نشو اخته سوي او خپلې ټولې ځمکې یې خرچ کړې او هغه پیسې د نشو په لاره کې ځینې تللې دي. دی زیاتوي چې دا ځوانان اوس په کور کې د ماښام ډوډۍ نه لري، کلي په کلي ګرځي او خیر ټولوي. دا چې د عبدالصمد د کاکا زامنو ولې په نشو اخته شول او د نشو له امله نور له څړه ول ستونزو سره مخ شوي دي، دا به خپله د عبدالصمد له خولې واورو.
کاکا زمن می دی دغه په اول کې ډیر خزبن برابر سی دی دوه ورونه وله بیا د نشي شروع کړ په کلو کې فکر کا سوال کا بیا په غره نشي شان برابر وي او بیا گزاره په غت لما یک شمش لا کړی دی ما په شروع ول دی کلی یو مشر وو یو د مسجد امام را سره وش کور ته ورلو د ویلو دا مان دی ولې په شکر می په کور کې تلاشي وکړ د ذکر پیدا سو د په ذهن کې درته وې صبر تاسو سره بعد د کرمباری کم بد سز بد ماشی را سره واخست خزه وهل ټکول په چړو په سیخانو وهل لسخت وهل او سکنجول عمل خزم په نشو سره تخته د دې ځان مرګره یو کریبانو جنجالونو سره وکړو تکلیفونه وکړو چې ځکه چې قوت وس خپل کور ولر د خپل کور مغابت بیا زار دي د حالت رسول دي سیمه دي خلکو دي کړی دي خلکو تر پام داسې بد راغلي دي سیمه کل نه اړیکې سره لري نه سلام راچوي د کول مخ نه پرې دي په باغ کې نه پرې دي کوم شانې لسنګ نه ځکه چې دې په ټول کلی او منځ کې دای مات هم دي چې غلې دي مطلق غلې دي لمو یو خاطر بل کړی دي شمشان را وړي دي په دې کور کې بیا په بس لري خڅ کړی دي بس کله اد شمشان والا دای ګر کو چې ولسوالۍ ته راو د سیکرار وکړ ما په تانه خڅ کړی طالبان هغه ګر کو د ویل ما د غسلې روپی را کولې ما به خلکو شمشان تر لا کولې ما پر د خرڅ ولې 500 ټوله کو کالدارو به په کلم خرڅ کړی دي ځکه و باغونه لکه د انګورو باغونه او ځمکه مو پر د کې دي ځکه دي که څونه دي دا نه بیا پر و میګي مر کړی دي پر و ګو بوله کې شمشو یو مر کړی دي په 15 بار بوټو یو مر کړی دي تل تک نه لري نه لري نه لري د چای د خوراک لاس نه لري دي چې یو کتر کې وکړه د یک نه لري مطلق و خونه دا کومبلم مستقر پات د سیمې خلکو دې جې تر سوول دي چې غل دې روینانو دا یو روینین نه د ماده وکړه ته کړی ده هر کله لاس 15 لس 12 شپه 2 3 د روینان هر کله لري دا په دایران کې به نه شوخته سی بي دي ځوانان خو نو دمو په کلی کې تازه نوي ځوانان شپه و پخته کړی دي دې د ډیر کاردار کم و شي دې د خپل نشي مشان خرڅول د پړی خرڅول بیا په خلکو جن اخته چا به چا ما یو تر وړ یو چا به کور کې شمشو تر غلا کړی و چا به ما ګو تر غلا کړو چا به کور لاندې غلا کړی و دا ټول شان دي تراول د دې نه په دې روپ مقابل دروینو کې بیا چې کله د کلی خلک و درېدو پر دې دغه د نشي شان بند کړل چې دلته به د پرتی خلک نه راولې دلته بشارو په سات نه جوړوي بیا یې بند کړل د حکومت وروسته د روغتیاي مرکزونو نهسته چې دغه نشي شان خلاص کړي د مو پولیس وایي چې په لاره شي نهسته دلته اوس یې بندیان کړی و دته پرې خوش په تایوانه پرو بیرته ترغب چې به تر سول حکومت هم دا خواهش ده چې دغه روغتیاي مرکزونه جوړ کړي او ټول کې تداوی وکړي او له تداوی بعد لازم کارونه ورته ایجاد کړي د کارونه وکړي.
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې ده چې زرغونا د اکبر په نوم دی او معتاد میرمن ده. دا د خوارزواکۍ له امله خپل شیدې نه لري او خپل ماشوم ته پوډرې شیدې ورکوي، خو نن د اکبر په جیب کې یو افغانۍ نسته او وایي چې نن ماشوم ته شیدې نسم رانیولای. هغه دی چې د زرغونې ماشوم د لوږې له لاسه پرله پسې زاړي. په دې وخت کې د ګاونډي ښځه زرغونې ته د سرور خان په نوم د یوه شتمن سړي پته ورکوي او ورته وایي چې کیدای شي دا سړی مرسته درسره وکړي. کله چې زرغونا د سرور خان کور ته ورځي نو هلته بل پیخه منځته راځي. دا چې هلته څه پیخه شوه او اصل کې څه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
دی ماشوم شې دی خلاصې شې ویلي د سهار رئیس جاړي شې دی ورته راوړه
ما نه هولنګ یو او غنې می دی په شې ورته واخلم
شکر ځوانه ولاشه خاروکا یا ایله او چات خپورکا
یا خزه که هم ولا انا لا سکیږي او پور ولا ګزوګرا کوي
نو ماشوم خو غېدې هغه خو په دې نه پويږي چې په کور کې پیسې شته کنه باید یو څه ورکو.
ما څه یو څه ورکم کنه
نو څه خوري ورکم
ما خپلې شیدې ورکم کنه
که مې خپلې شیدې وای نو ولې مې تا ته ویل چې وچې شیدې راوړه
که پنځه کې د شیدې نه وي خیر دی ماشوم دې ته واچوه که نور څه نه وي آرام خو به شي آغنده ده گواندی خز راغلا تاز خپل بنده رو گئی زم خپل گوته تا چیو پونه وو هم بیخی خمار خماریم
پونه دستاز چرو خوری کار دی ملا ماتا ده بس طول ورسته یو پودر دی بخت می تور دی چی میره میام بیننگا اوام بیکارا دی
زرغنی خوری سلام علیکم
سلام علیکم جمیل خوری
شیر
جوره خیر باشه پدی تو شکه که نه
بس هم دازه سم دی سال دی دی شیر جوره یه
شکر تاسی که هستی سر
نمایشم جوانی دازی جاری
ای خوری چنر تو وایم زکم دوریم خپل شدی نلرم او چی شدی ورکوم شدی اخلاس شوی دی دلوگی جاری پکور که پیسی هم نشتا
ده سرور خان نم دیو دیتن ایدی
نه والا سرور خان چوک دی
وای دیر شمن سر ایدی دیر پیسی او جایدادو نلدی آقا تو برسا کنگی چه زکات و خیرات درکی
خوری کریفتیا را باندی وای نتروز می سوال ندهی کرای شرمیگه ما
تو ولی شرمیجه خوبی آواز دو غریب شده نه خوبت کار ندهی
سمانوار باشم خودی را شرمیگه
مشرا مشرا یو خزر آغلی دا ویلی سر وینم
ریشتی ها زوانا دا کسبین سره
زوانا دا زوانا یو ماشو میم بغیر کلی خو بیخینج لیخون دیخکاری او دیر خایستم دا
ورش راوی لگا او تلار زخبل کار که
داره مشرا دا اوز لیگم
یارا دا کچنن تصادفی لیلی بلی خواه کار پیداسو
سلام علیکم رور جانا
وعلیکم سلام رازا پا داغا مخامخ توشا که کینا دارا تو وای چی سنگ را غلی
دیر غریب ایم میرم این پودری دی ماشوم تا او چی شدی ورکوام خوب پیسی نلرم لسهار رئیسی وگای دی او جاری
بس بس سمده ده کور طول مصرف دی درکوام هر میاش رازا او پیسی دی اخلا خودتا با هم زموگ زین کارو نکوی
ده خودی ده که خبره ده تر زکات او خیرات طولول خود کار کرده آر دول کار چی بی کامای کالی پریولل وی کور پا کول وی آشپزی وی
نه نه هغه ډول کارو ته ضرورت نه لرو آشپز دوبی صفاکار او نور مزدوران لرمه
نو چه مزدوران لری چه ډول کار غواړی
مطلب دا دی چې خپل پیسې دی اخلا هویت کار مکوه بس یوازې ما لک خوشاله ساته
وروره زه پوه نه شوم څه ډول دې خوشحاله وساتم
بس نور ته خپله پوسه لکه خپل میړه چې دې خوشحاله ساتې ما هم دغسې خوشحاله ساته
بې شرمه انسانه ته نه شرمېږې خپله خور او مور نه لرې چې دې بل ښځې ته په بله سترګه ګورې یا خدایه دا زما دې بېغیرته میړه له لاسه اوزر مردار خور ما ته په بله سترګه ګورې
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
سر بود جانان که زمانی جهان ندی و دخلا دنیا زوجه است دنیا نیا سر بود جانان که زمانی جهان ندی و دخلا دنیا زوجه است دنیا نیا دا فقیر کا چھوڑ کی
تاج دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کشکول کی تاج دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کشکول کی تاج دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کشکول کی تاج دا سکندر سیم دسخیان و دشمن گدانیم و آبیخل دنیا زوگی استاد دنیانیم سرگ دی جانان تزم مکولی جهانون دی و آبیخل دنیا زوگی استاد دنیانیم سرگ دی جانان تزم مکولی جهانون دی و آبیخل دنیا زوگی استاد دنیانیم